السلام علیکم وخت په پښتونخوا کې د مخام 15 بجې د خبرونه د تازه نجیب امیر د خپلو همکارانو په مټ وړاندې کوم. په کوټه کې بیا زلزله شوې د پیښور د پرونی 14 د تلفاتو شمیره لوړه شوې او نواز شریف وايي افغانستان کې امن غواړي. دا زموږ مهم راپورونه دي. د دې ترڅنګ ګڼ شمېر نور رپورټونه هم لرو چې د خبرونو نه پس به درپیژنو. د خبرونو لپاره ما اکسپارم شاهین بونیری ته.
مهم خبرونه. پاکستان په بلوچستان کې زلزلې له امله د مړو شمېره 1515 ته پورته شوې او وسلوالو د ژغورنې او مرستو هلې ځلې له ګواښ سره مخ کړي. د بلوچستان په پنجغور سیمه کې د وسلوالو او ملیشه ځواکونو ترمنځ په برید کې 9 تنه وژل شوي دي او د پیښور په چارسده روډ د سرکاري ملازمینو په بس کې د 13 ورځې د بمی چاودنې له امله د وژل شوو شمېره 40 ته رسېدلې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په بلوچستان کې زلزلې له امله د عمرو شمیره 1515 ته پورته شوې او وسلوالو د ژغورنې او مرستو هلې ځلې له ګواښ سره مخ کړي دي. د بلوچستان د حکومت یو چارواکي بابر یعقوب د جمعې په ورځ له زلزله ځپلې سیمې اواران څخه لیدنه وکړه او د عمرو شمیرې تایید کړه. اواران او شاوخوا سیمې کیچ، خوزدار، خاران، گوادر، پنجګور او چاغي هغه سیمې دي چې د ملت پالو بلوچو مرکزونه پکې دي او د اسلام آباد پر ضد وسلوال مقاومت ته دوام ورکړي. دا اواران اوسیدونکي شکایت کوي چې د سه شنبه له ورځې راهیسې ورته تر اوسه له بهر څخه مرستې نه دي رسېدلې او په خپله له ستونزو سره مقابله کوي. د جمعې په ورځ وسلوالو پر هغه هلیکاپټرو ډزې کړې وې چې د زلزله ځپلو ته مرستې رسولې. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د وسلوالو او ملیشا ځواکونو ترمنځ په برید کې 9 تنه وژل شوي دي. په کوټه کې د ملیشا ځواکونو ویان مشال ریډیو ته ویلي په پنجګور سیمه کې وسلوالو د دې خار په پروم سیمه کې لومړی د ځواکونو پر یو پوسټه برید وکړ چې درې د ملیشه ځواکونو سرتیري پکې وژل شو. د ویان په خبره تر هغه وروسته د ملیشه ځواکونو په ځوابي ډزو کې شپږ وسلوالو وژل شو. د دې برید پړه کومه ډلې قبوله کړې نه ده، خو په یادو سیمو کې بلوچ، بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې اکثره وخت پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. د پیښور په 400 روډ د سرکاري ملازمینو په یو بس کې د 13 ورځې د بمی چاودنې له امله د وژل شوو شمېر 40 ته رسېدلې ده. د وژل شوو کسانو مړي د 400 په بیلابیلو سیمو کې خاورو ته سپارل شوې دي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی پرون خبریالانو ته ویلي دغه بس 400 ته روانو د سیول سیکرټریټ سره باندې شپېته ملازمین پکې سپارو. په خیبر پښتونخوا کې د حکومت مخالف ګوند عوامي نیشنل پارټۍ یو مشر میا افتخار حسین ویلي دي باید چې صوبایي حکومت اوس د ترهګرۍ مسله مهم وګڼي. په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې پر داسې وخت مخې ته راځي چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې روانې دي. د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا ویلي دي چې هیواد به د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او افغانان د خپل هیواد راتلونکي باید په خپله وټاکي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل پاکستان په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې د عمل ملاتړ کوي.
آی اشورد پرزیدنت کارزای دټ وی ډو ناټ ویش ټو انټرفیر.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ته ما ډاډ ورکړی چې پاکستان نه غواړي د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس ووهي او نه هم د کومې خاصې ډلې ملاتړ کوو. په حقیقت کې موږ جدي هیله لرو چې افغانان به د خپل ستر هیواد د سولې، سوکالۍ او پراختیا لپاره په خپلو کې متحد شي.
د پاکستان وزیر اعظم د هند په اړه ویل پاکستان او هند په ایټمي سیالۍ باندې قیمتي وسایل لګولي او خبرې کوي که دا وسایل دواړو هیوادونو د خپلو خلکو د سوکالۍ لپاره مصرف کړی وي. نواز شریف تمل لري چې د تور په ورځ به له هندي وزیر اعظم منموهن سنگ سره لیده کاته کوي. نواز شریف پر امریکا ټینګار وکړ چې په پاکستان کې ډرون بریدونه ودروي. چین د ولسمشر حامد کرزي د سفر په ترڅ کې افغان او چینایي چارواکو د چین ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر په ترڅ کې افغان او چینایي چارواکو د همکارۍ درې سندونه لاسلیک کړي دي. د جمهور رئیس حامد کرزي ویان ایم ایل فیزي مشال ریډیو ته ویلي چې لومړنی سند د اقتصادي او تخنیکی مرستو، دویم د افغاني او چینایي بندیانو د سپارلو او دریم د کابل او شیان پوهنتونونو ترمنځ د همکارۍ پاړه. فیزي زیاته کړه چې چین د اقتصادي سند په چوکاټ کې ژمنه کړې چې له افغانستان سره به په وړیا توګه 200 میلیونه چینایي یون مرسته کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د بهرنیو ځواکونو وتلو ته چمتو دی. زلمی رسول د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د جمعې په ورځ په خپلو خبرو کې د ترهګرۍ او سختدریزۍ د ګواښ خبرداری هم ورکړ. دوی ویل په افغانستان کې د درېو لسیزو له شخړو وروسته اوس جمهوریت شته او حکومتي ادارې هم د جمهوریت په خدمت کې کارونه مخې ته وړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر بیا څرګنده کړه چې هغه انتقالي مرحله چې په 2000 لومړي کال کې د طالبانو له پرځولو سره پیل شو اوس بشپړېدو ته نږدې شوې ده. زلمی رسول د افغانستان د پوځیانو او پولیسو پراختیا ته اشاره وکړه او ویل چې دغه ځواکونه دې ته تیار دي چې له محل ویش سره سم د 2014 کال تر پایه بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. زلمی رسول زیاته کړه چې حکومت همداراز له طالبانو سره د سولې او پخلاینې پر هڅو کار کوي. او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په غوښ اکثریت هغه مسوده منظور کړه چې پکې د شام د کیمیاوي وسلو له منځه وړلو غوښتنه شوې ده. په دې پریکړه لیک کې ویل شوی دی چې چیرته شام سرغړونه وکړي نو له ناوړه نتیجو سره به مخامخ شي. خو د دې لپاره باید چې د امنیت شورا یو بل قرارداد منظور کړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل کدا چیرته ثابت شي چې شام له دغه قرارداد سرغړونه کړې ده نو د امنیت شورا به عملی اقدام ته چمتو شي. د امریکا او روس ترمنځ له سو ونو بحثونو وروسته دغه مسودې ته نن سهار رای ورکړل شوې. دا قرارداد په جنیوا کې د شوې موافقې لمخه منظور شو. روانه میاشت ماسکو واشنگټن روس تر دې په جنیوا کې غونډه وکړه چې د اگست په 20مه د مشت نږدې سارین گیس استعمال شو او په سلګونو کسانې ووژل. دغه د مشال ریډیو د دې خبرونه.
شاهین بونیرو چې تاسو ته د دې غړې خبر نو وړاندې کول. په دې خبرونه کې مهم راپورونه لرو. په کوټه او نورو شاوخوا سیمو کې نن غرمه مهال بیا زلزله شوې. څومره کسان پکې مړه دي په دې اړه به معلومات درکو. د پیښور په پرونی 14 کې د وژلو شوو کسانو شمیره 40 ته ورسېده. یو تن چې دا پیښه لیدلې وه مشال ریډیو ته ویل تو پاکستان وزیر اعظم وای افغانستان کی صلح او امنیت غواړي.
The people of Afghanistan are and should remain masters of their own destiny. We support an inclusive Afghan
په ولسی کچا هم د دواړو هیوادونو د خلکو ترمن د اړیکو د ټینګولو هڅه کیږي.
دا به ټول په دوستۍ لارې څنګه تجارت څنګه وکړو. دلته ساج سرمایداران شي ته سرمایه گذاري کارخانه جوړ کړه زموږ هغه راشي دلته څه کوي او ځنو ځای کو ویزې ته ضرورت پیدا نه شي.
را سره اوسې ځنې نور رپورټونه هم اوریدل شي. دا مشال ریډیو دا رازو د خبرونې لومړی رپورت ته د بلوچستان د سرخار کوټه په شمول په ډیرو نورو سیمو کې نن غرمه مهال یو وار بیا زلزله وشوه. خو په دغه زلزله کې د څه قسمه ځاني یا مالی زیان دا وړېدو راپورونه تر دې غړې نه دی ورکل شوی. بلخوا د واران په زلزله کې جوبل شوی ناروغان چې د کراچۍ په بیلابیلو روغتونونو کې د درملنې لاندې دي ګیلمن دي چې هیڅ درملنې نه کیږي. خو د بلوچستان حکومت وایي په زلزله ځپلو سیمو کې امدادي کارونه روان کړي دي. خدای نور ناصر له کوټې نه حال راکوي.
د کوټه په شمول په اواران، خوزدار، چاغي، پنځګر او ډیرای نورو سیمو کې د شنبه په غرمه بیا هم د زلزلې ټکانونه احساس شوي چې د ریکټر په کچه یې شدت 6.8 شول شوی. د ریپورت تر جوړولو پورې د څه مالی یا ځاني زیان ریپورت ورکړل شوی نه دی. له دې سره د سې شنبه د ورځې زلزلې ځپلې چې ډیرای ټپیانې د کراچۍ روغتونونو ته رسولي هم هلته په کراچۍ کې هم د نه درملنې شکایت کوي. یوه میرمن چې په زلزله کې یا دواړه پښې ماتې شوی وایي د حکومت په اسره د کراچۍ روختون تراغلی خو دلته هم د دې په خبره هیڅ نسته. دلته د حکومت په اسره راغلی یو موږ فکر کاوه چې دلته به مشه درملنه وسی، لکن کدلته هم زموږ درملنه ونسی او دلته مو هم درملنه ونکړي نو بیا موږ چیرته لاړسو؟ له دې سره حکومتي چارواکي دا کوي په اوتل او شاوخوا نورو نږدې سیمو کې یې ځایي روغتونونه فعال کړي او هم هلته د جوبل سبیو کسانو درملنه کیږي. خو لا هم چارواکي په اواران سیمه کې لا ناامنۍ سر ټکوي او وایي په امدادي ډلو تر بریدونو وروسته لا هم په دې کې بریالي سوي نه دي چې ټولو زلزله ځپلو سیمو ته ورسیږي. د صوبایي حکومت ویاند جان بلیدی وایي د بریدونو له سختو مشکلاتو سره مخ کړي دي. په بنیادي توګه چې په اواران کې کومه د امن او امان ستونزه ده، هغه موږ ډېر پریشانه کړي یو. که چیرې د امن او امان دا حالات نه وای، نو نن به موږ پرې تر ډېره ځایه قابو موندلی وای او ټولو سیمو ته زموږ لاسرسی و. د وجلو ورده چې د روان میاشتې په 24مه نېټه د بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې زلزلې ګڼو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسولي وو، چې د چارواکو په خبره په دې زلزله کې د مړو شویو شمېر تر 1500 هم اوښتی او په سلګونو نور لا هم ټپیان دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
پرون د پېښور د چارسده روډ په ګلبېله سیمه کې د حکومتي مامورینو په یو ګاډي کې چودنه وشوه چې د تازه معلوماتو پر اساس په دغه چودنه کې د وژلو شوو کسانو شمېره 20 ته پورته شوې ده. وژل شوي اکثره کسان د چارسدي اوسېدونکي وو او عملته خاورو ته وسپارل شول. تر دې وړاندې د عیسویانو په یو کلیسا کې هم چودنه شوې وه چې د 100 نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله وراړولې وه. نور تفصیل په دې راپور کې اورئ چې غلام غوث موږ ته د پېښور نه رالېږلې.
په چارسده روډ د پېښور د سیول سیکرټریټ د ملازمینو په بس کې د تیرې ورځې د بمی چاودنې دوه نورو زخمیانو صاحب ګل او زاهد الله په لریرینګ روغتون پېښور کې څه ورکړی ده او دغه رنګ د دې چاودنې د مړو شمېره 20 ته رسیدلې ده. تیرې ورځ د سیول سیکرټریټ ملازمین د چټۍ وروستو د خپلو کورونو په لور په دې بس کې روانو چې د زوروري چاودنې ښکار شو او دا چاودنه دومره زوروره وه چې د دې د وجې د پېښې په ځای کې ولاړ تر لسو پوری لارویان هم جوبل شوی دی. د پیخی یو سو عینی شاهدینو او زخمیانو په دې لړ کې مشهد رادیو ته وویل.
زما بزر لخمان نوم دی او دکان نه می ګولې را غشتې چې څنګه را وتم بس یو درش او بس دکان کې را پری وت. آج تر دې زیات درجو کو بس ټول اور سب بوټو کې باندو سیټو نه میټو نه خال کم بس سره دانه وانه پراتو ټول اور سب پراتو بس دې خراب شوی بس نیم شتو نیم نشت.
حالات خو ډېر خراب وځي.
د پېښور د لری ریډینګ اسپیتال نه له د پېښور د کلیسا زخمیان نه و پاره شوي چې د پېښور سره نږدې یوه بله چاودنه رامنځته شوه. خو د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاپرمند په لری ریډینګ روغتون کې د خبریالانو سره په خبرو اترو کې په دې پېښه د افسوس څرګندونه وکړه، خو په کلکه یې د دې پېښې غندنه ونه کړه.
په پبلک پلیسز کې داسې چاودنې عجیبه خبره ده، افسوس پدی باندې. خو چونکه مرکزی حکومت ای پی سی راغوخت داغي پرانا کی د مذاکرات خبرې دي، نو د انویسټیګیشن نه بغیر اس غیر ذمہ دار سټیټمنټ ورکول پوزیشن کې مونږ.
خو بیا د پښتونخوا د اطلاعاتو په خوانی وزیر میا ابتخار حسین د پیښې په ځای کې د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د ترګرۍ په اړه په دې محتاطه رویه ډېری سختې نیوکې وکړې او وی ویل. پاکستان تحریک انصاف خو دا وختونه هم کړی و چې د وسلوالو لپاره دی دفتر هم پرانیستل شي، نو کچېری د ترګرۍ پیخي رامنځته کیږي او ترګر په خپل داغي ځمواري قبلوي، نو بیا به دا دفتر څوک سمبالوي؟ نو اوس حکومت لا د هوش نه کار غستل پکار دی او د ترګرو متوازی حکومت قائمول نه دی پکار، غنی بیا به هغي د خپل جنډي او د خپل علاقې غوښتنه کوي. د دې پیخي زیاتره مړی د چارسدی ضلع سره تعلق لري او په پیخه کې وجل شوی کسان خاورو ته سپارل شوی دي او د چارسدی په ګلبېلې، عمرزو، سردریاب، کوچیانو، خاص چارسدی، رزړو، تورنګزو، ناګومان او شاوخوا نورو کلو کې خلک په ګڼ شمېر کې د مړو پاتېو او د زخمیانو د تپوس لپاره را روان دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
بل پلو د خیبر پختونخوا د پولیسو یو مشر ناصر دورانی نن په پېښور پریس کلب کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په قبایلي سیمو او د خیبر پختونخوا په خاري سیمو کې د بیلابیلو قانوني نظامونو د وجې پولیس د ورانکارو وسلوال پر ضد په عملیاتو کې ډېرې ستونزې لري او باید په دې لړ کې د قانون سازي وکړه شي. زموږ همکار شبیر احمد جان د پېښور نه نور حاله کوي.
دا خیبر پښتونخوا د پولیس مشر آی جی پی ناصر دورانی یو خبری غونډه ته ویلي کسو هم ترهګری د دې صوبې غټ استونزره ویلي د دې صوبې حالات د ملک د نور برخو نه مختلف صدارنګ دي چې دلته وسلوال او رانکاري خپل کاروایي وکړي او بیا قبایلی سمو ته وتختي چرته چې د پولیس عملداري نشته دي. د دوی ویناوه
وہ ہے سیٹلڈ ایریا اور جو لانچنگ ایریا ہے.
مسئلہ دادا چداغوی ٹارگیٹ یا نخا خیبر پختونخوا دا خو عملیات د قبائلی سیمو او نیم قبائلی سیمو نه کوي چرته چې مونږ د دوی په ضد عملیات نشو کولی او هم دې سره زمونږ کار لګران شي ځکه چې دغه سیمې د خیبر پختونخوا بندوبستی سیمو نه په 15 یا 20 منټه فاصله دي او دا صوبه فرنٹ لائن صوبه ده نو هم دغه وجره چې د هغوی عملیات زمونږ د جوابي کاراوی نه ډیر تیز وي نو دې ته هم لږ قتل پکار دي. دوی دا هم ویل چې موږ له غیر چاپیره قتل پکار دي او د نړۍ کوم ملکونه چې په کامیابی سره د داسې حالاتو یا د ترهګرۍ مقابله کوي هغه قانون یا لارې خپلې کړو او خپل سیمه او اولس محفوظ وساتو. دلته چې دویمه کومه غټه ستونزه ده هغه د اغوا وارداتونه او په پولیسو کې سیاسي مداخلت او برتیانې دي. دلته کې ما ته ډېر شکایتونه راغلي دي چې په پولیسو کې سیاسي برتیانې او مداخلت کیږي ولې دا اوس نکیږي ځکه چې په دې اخلا ما د خیبر پختونخوا حکومت هم خبردار کړی دی او هغوی هم ما ته باور راکړی دی چې د دوی له طرفه به مداخلت نکیږي ځکه چې په پولیس کې برتیانه د سیاسي ګوندونو او حکومتونو په خوخه شي نو داسې پولیس والا ولستا انصاف نشي ورکولی. دوی ویل چې زیاتره ورانکاری د نیم قبایلي سیمو او قبایلي سیمو څخه راشي په پښتونخوا کې عملیاتو کې چرته چې د دوی عملداري نشته نو په دې اخلا باید حکومت قانون سازي هم وکړي او د دوی وینا وه چې په دې لړ کې به دوی د اف سي او د پوز مشرانو سره هم لیده کاته وکړي چې په ګډه د دغې ورانکارو د مخنیوي لپاره کړنلاره وټاکي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
په داسې حال کې چې د طالبانو ویان ویلي دي د پاکستان حکومت په مذاکراتو کې سنجیدګي نه ښایي او طالبان د پاکستان په آئین کې د بدلون راوستو غوښتنه کوي نو د پاکستان حکومت به په راتلونکي کې څه تګلاره خپلوي. د پاکستان ځینې کارپوهان وایي له طالبانو سره د امن خبرې هیڅ امکان نه لري، باید د پاکستان حکومت په خپله موجوده پالیسۍ او د ترهګرو لپاره پر قوانینو کې بدلون راولي. تفصیل د انیس اجمل په رپورټ کې.
په پېښور کې د جمعې پر ورځ د سرکاري ملازمینو پر بس د بمی چاودنې وروسته د تحریک طالبان پاکستان ویان د یو خبرپاڼې له لارې ویلي دي چې د مذاکراتو په اړه کوم مهم روان دي حکومت په هغه کې سنجیدګي نه ښایي. طالبان وایي دي د پاکستان په آئین کې د بدلون غوښتنه کوي خو د پاکستان فوج دوی ته د آئین د احترام خبره کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیا ویلي دي چې د امن د خبرو اترو لپاره به طالبانو ته وسله غورځول او د هیواد آئین منل پکار وي. د دفاعي چارو کارپو ریټایر بریګډیر ساد وایي د طالبانو سره د امن خبرې هیڅ امکان نه لري او نه طالبان په دې لړ کې سنجیده کېدای شي.
خبرو باندې هر چیز مذاکرات سره هر یو شی مذاکرات سره د حال شو مذاکرات سره حل شي. زما خبره هغه وخت چې پر دې پیسې کوله هغه وخت دا ممکناتو کې نه اوس چې اصلي حالات او زمینی حقایق مخامخ راغلل دا اوس په ممکناتو کې ده. پاکستان پوره نظام ته د کفر نظام وایي.
د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری بیا وایي د پاکستان مذهبي او سیاسي ګوندونه صرف خپلو ګټو ته ګوري او هم دا وجه ده چې د امن په اړه د مذاکراتو امکانات کمیږي.
امن مذاکرات کی امید جو ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے
د امن د مذاکراتو هلی ورسته ورزه کمیږي ځکه چې د طالبانو نه د پاکستان آئین خوښته او نه موجوده نظام. طالبان د خپل خوخي نظام راوړل غواړي. د طالبانو لخوا د آئین نه منلو خبره سنوي نه ده. تر اوسه د طالبانو داسې یو ډله هم نشته چې په رښتیا توګه د خبرو لپاره مخکې راغلي وي. بلکه عمران خان او نواز شریف له طالبانو سره د مذاکراتو کولو خبرې کوي نو پکار ده چې زر او په سنجیدګۍ سره وشي. په پاکستان کې هر ګوند خپل مفادو خبرې کوي او له طالبانو سره د امن د خبرو امکانات کمیږي.
په دې وروستیو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پېښور کې ویلي وو چې حکومت لا پکار ده چې له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره دفتر پرانسي. د عمران خان د دې بیان په اړه پروفیسر حسن عسکری وایي
عمران خان ویلي وو چې د طالبانو لپاره دی بیل دفتر جوړ کړل شي نو دا یو ډیره غیر حقیقي خبره ده. زما په خیال عمران خان د ترهګرۍ په زیانونو نه پوهیږي. د طالبانو خود وړاندې نه په قبایلی سیمو کې دفتر شته او طالبانو هم تر اوسه پوری د دفتر صدا سي خبره نه ده کړې. خو عمران خان د طالبانو نه هم دوه چنده مخکې د طالبانو وکالت کوي.
د طالبانو د مذاکراتو نه د انکار کولو د خپلو شرطونو د منلو وروسته به د پاکستان حکومت له طالبانو سره د امن په باب د مذاکراتو لپاره څه لاره ګوري؟ ریټایر بریګیډیر سعد وایي د پاکستان حکومت لا پکار ده چې خپله پالیسي او د ترهګرو لپاره په قوانین کې بدلون راولي.
ولمن خدای ته خو نه چې ته هغه په خو پولیس یو هغه اگر ما خواسته ته وکړي چې ما ماته دا غره کړه کمزورې پوزیشن دی یا خو دا غني چې افغانستان کې مونږه ګټه وکړه او اوس پاکستان کې زمونږ ګټه باندې دی دا او هغه په دې کې غلط دی. پاکستان فوج هغه په ځای باندې ودرولې دی دا پاکستان خپل نه دی دی تبدیلی راولي سوچ او فکر پکار دا خبرو سره کم دے اپیزمنٹ پالیسی چکم دا یو پا دنیا کی یو زی کم دا کامیاب شوی دا ممکناتو کم دا سوچ او فکر پکار دا دی دا خبر کئی دا ان چور خبر کئی دا نی چلی گی.
په تیر وختونو کې هم د پاکستان د حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې لپاره خبرې اترې شوې دي خو هر ځل له ناکامۍ سره مخامخ شوې دي.
دا نسا اجمل راپور مورید د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وایي د بی پایلټ الوتکو بریدونه د دوی خپلواکي تر پښو لاندې کوي او همدارنګ د ترهګرۍ په ضد جنگ باید هم پر ضد جنگ باندې هم د ډول بریدونه بد اغیز کوي. نوموړي همدارنګ وویل چې هیواد او حکومت په افغانستان کې د سولې او ترقۍ غوښتونکي دي. د سرګندونې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو غونډې ته په وینا کې کړي. تفصیل د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په راپور کې.
د تیر جمعې په ورځ امریکا نیویارک کې د اقوام متحده جنرال اسمبلی ته وینا کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې قبایلی سیمو کې ډرون حملې د پاکستان د خپلواکۍ او نړیوال قانونو پر ضد دي، باید چې دا زر تر زره ودرول شي.
د یوز اف آرمډ ډرونز ان د بارډر ایریاز اف پاکستان از ا کنټینیوډ وایلیشن اف اور ټریټوریل انټیګریټی.
د پاکستان په سرحدي سیمو کې د ډرون استعمال د پاکستان د خاورې او خپلواکۍ مسلسل خلاف ورزي ده او په دې حملو کې بې ګناه خلک وجل کیږي او د دې لوجه د پاکستان د ترهګرۍ او انتها پسندۍ خلاف جنگ کې نورې مسلې را پیدا کیږي او ماده لړکې امریکای ته ویلي چې ډرون حمله دې بند کړي.
د غرن خپل خطاب کې نواز شریف دا هم ویل چې پاکستان د افغانستان سره خپل اړیکو ته ډېر اهمیت ورکوي او غواړي چې هلته امن او ترقی وي، ځکه چې د افغانستان د امن سره د پاکستان امن تړلې دی. نو موري زیاته کړ چې پاکستان به افغانستان کې د امن مفاهمتي عمل مرسته کوي. د اووی
people of Afghanistan are and should remain masters of their own destiny.
د افغانستان ولس باید چې د خپل تقدیر په خپل مالکان وي او مونږ افغانستان کې د روان مفاهمتي عمل مرسته کوو او زه جمهور رئیس حامد کرزي ته دا باور ورکوم چې مونږ د افغانستان په دننني معاملو کې لاسوهنه نه کوو. زه هیله کوم چې د افغانستان ولس باید د امن بحالۍ لپاره په خپل یو شي او د خپل ملک په ترقۍ کې با کردار ولوبوي. پاکستان د اقوام متحده د افغانستان لپاره حالو زلو ته په درنه سترګه ګوري او پاکستان به د اقوام متحده سره په شریک افغانستان کې د مستحکمتیا او امن او ترقۍ لپاره کار کوي.
کله چې مشال ریډیو د نو شریف ته امریکای نه د ډرون ودرول په غوښتنه باندې د دفاعي چارو تزیه کار ریټایر بریګیډیر سي نذیر نو پختل، نو هغه وویل
دا وړومبی مقدمه چې پاکستان په اقوام متحده کې دوی سطح باندې د دې خبرې ذکر وکړو چې را ډرون حمله چې کمی دی هغه زموږ د خود مختارۍ خلاف ورزي ده، لیکن بل طرف ته یې زیاته هم نکړه په دې چې دې نه پس به دا غو تفصیلی ملاقات به په درشتم اکتوبر باندې کیږي. نو هغه ته کی معاملات پر خود البته اوباما په خپل تقریر کې ویلي چې منګه ډرون حمله به جاری ساتو، لیکن دا غي چې کم تعداد دی هغه ورو منګه کمو. نو معلومی کې داسي چې داسي وخت براشي چې دا حمله به سفارتي سطح باندې دی کې صرف کمی راشي بلکې او جائنټ کنټرول میکانیزم په کې منځ کې راولي یا دا بيخي ختم کړي شي.
همدارس کله چې مشال ریډیو د وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان په اړه د بیان په حق له خبريال او د افغانستان چارو تزیه طاهر خان نا او پختل، نو هغه وویل چې نن وخت کې پاکستان غواړي چې د افغانستان سره خپل تعلقات خکړي، ځکه چې د کال 2014 نه پس چې سهم د افغانستان صورتحال وي اثرات به په پاکستان ضرور پریوزي. خو ځینې داسې شکونه په یو بل باندې شته چې د هغې له کبله په تعلقاتو کې تاوتریخوالی پیدا کیږي. نوموړي زیاته کړه
داسې د شکونو د عمل نه کې بیش دا مسله پرمخ کړه نشي الی به افغانستان ډاډمن کیږي او د سولې د لپاره به هغه اقدامات ورکړي چې په صحیح مانو کې او په عملي توګه باندې د سولې لپاره ګامونه واخیستل شي او د دې افغانستان نه چې خارجي فوجیان کله وځي په کال 2014 کې د هغې نه مخکې یو داسې معاهده وشي او موافقه وشي او چې په افغانستان کې بیا کورنۍ جنگ رانه شي، ځکه چې داسې یو ویره شته په امریکا کې شته، په افغانستان کې شته، په پاکستان کې هم شته. که د سولې دا پروسه دې عملي اقدامات وانخیستل شي نو بیا به دغه ویره او اندېښنې موجود چې کېدی شي په افغانستان کې بیا یو وارې خپل منځي جنگونه او د هغې اثرات به نه فقط په افغانستان بلکې په پاکستان باندې هم وي.
د وزیر اعظم نواز شریف د وینا سره سم چې پاکستان د ترخګری خلاف جنگ کې د 3000 زنانو، نارینه او ماشومانو او دغه شان د 3000 پوځي ځوانانو قرباني ورکړې ده، باید چې دا لړۍ اوس ودرول شي او دا چې ترخګر د اسلام په غلط تشریح کولو د اسلام غلطه پیژنګلوي نړۍ ته وړاندې کوي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم د هند او پاکستان د اړیکو په اړه راپور. د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره د کتلو نه پس ویلي د دوی ملک ته او د سیمې نورو هیوادونو ته د پاکستان نه ګواښونه متوجه دي. نوموړي ویلي پاکستان کې ترهګر پلل کیږي. منموهن سنگھ به سبا ته د نواز شریف سره ملاقات هم لري. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگھ ویلی دی چې هند په شمول سیمه د کوم مشکلاتو سره مخ ده نو د دې وجہ پاکستان دی، ځکه چې پاکستان اوس هم په سیمه کې د ترهګرۍ مرکز دی. امریکایي صدر باراک اوباما سره د ملاقات وروسته خبریالانو سره خبرو کې د ډاکټر منموهن سنگھ وینا وا چې پاکستان کې ترهګر فعال دي چې له وجې په سیمه کې د ترهګرۍ کاروایانې کیږي. نوموړي وینا وا چې باراک اوباما سره ملاقات کې دا خبره په ډاګه کړه چې هند د مشکلاتو سره مخ دی او دا ځکه چې پاکستان اوس هم د ترهګرو د زلو مرکز دی. د هند وزیر اعظم دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغی چې سبا لبه نوموړی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره یو په یو ملاقات کوي. د بارانو چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری د منموهن سنگھ د بیان په حق لوایي،
منموهن سنگھ کا بیان کہ پاکستان ایسی سینٹر ہے ٹیررزم کا،
د منموهن سنگھ دا بیان چې پاکستان یو ترهګر ملک دی په داسې وخت دا بیان راتلل چې سبا دواړه وزیر اعظمان ملاقات کوي، یقینا چې منفی اثر لري. خدا یو حقیقت دی چې په نړیوال کچ پاکستان یو ترهګر ملک ګڼ لیکيږي. خود دې هرگز دا مطلب نه دی چې هندستان کې څه هم د ترهګرۍ پیخي کیږي نو هغه خلک بعد پاکستان نه تلی وي او دوی به دا پیخي کړی وي.
تاسو زمونږ د همکار راپور اورید. اوریدونکو، تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل چې نن یو وار بیا د بلوچستان په سر خر کوټه او په شاوخوا سیمو کې زلزله شوې ده. دا شیبه د کوټه خر نه زمونږ همکار خدای نور ناصر د ټلیفون په کرخ را سره ده. خدای نور جان، تاسو په تیر خبرونه کې ویلي چې تر دې ګړې د مرګ ژوبلې راپور نه نشته، اوس خو یو څه وخت واوریدل چارواکو تاسو ته ویلي زلزلې کوم سیمو کې د دې اغیز لیدل شوې ده او څومره کسانو ته مرګ ژوبل اړولې؟
مننه عامر. د نننۍ زلزله چې د پاکستان په وخت باندې مخکې مرول چې په 12:15 باندې وسوه، د کوټې په شمال په ډیری نورو سیمو کې ټکانونه احساس و. تر اوسه پورې چې کومې رسنۍ بېلبېل راپورونه راځي، هغه دا چې وایي چې 14 کسان په نننۍ زلزله کې مړه شوي دي. بیا هم خو د بلوچستان د حکومت ویان د جان بلدي سره چې زما خبرې وه چې هغه نه د دې تایید وکړ او هم تغییر وکړ. ده ویل چې په سرکاري توګه باندې د دې تایید نه شم کولی. البته د خبره چې دا رپورټ د تا هم ورغلی دی چې په نننۍ زلزله کې هم بیا هم په اواران سیمه کې چې د تېشنبې په زلزله کې هم تر ټولو زیاته متاثره شوې وه، نن هم د اواران په نوکجو، جیفري او ماشکي سیمه کې ترلاسه زیات کسان وژل شوي. د خبره خدای وایي چې په سرکاري توګه باندې د دې تایید نه شم کولی. خدای نور زلزله د ډاکټر په کتنه د شدت شپږ اعشاریه
د زلزلې د تیر زلزلې نه د کمې کچې وا. خو تیر زلزلې ویل کېږي چې 1,00,000 کسان بې کوره کړي دي او تقریبا د 3,00,000 خلکو ژوند اغېزمن کړي. سمرستې شوې د خلکو سره
که څه هم شیبه مخکې زما د اواران ګشکور سیمه ده، د هغې سیمې اوسېدونکی جاوید داد نومېده چې هغه مشال راډیو ته وویل چې نن څلورمه ورځ هم د سېشنبې د زلزلې وروسته نن څلورمه ورځ هم د دوی خاص دوی کلي ته امدادي سامان یا امدادي ډلې ورسېدلې نه دي. خو د ده په خبره د ګشکور تر بازاره پورې امدادي ډلې او امدادي سامانونه رارسېدلي دي. هلته یې پیل کړی دی جاوید داد دا زیاته کړه چې کوم امدادي کارکوونکي چې د هغه د دوی کلي ته راغلي دي، هغوی ته ویل چې
هیلیکوپټر باندې د راکټ د توغندی برید وشو چې سیمیتا روانه وو او د امدادي ډلې پکې وی پرون د بلوچستان د حکومت ویان هم د وختنه وکړه د هغو وسلوالو ډلو نه چې په امدادي ډلو د بریدونه نه کوي. دا شیبه په پښتونخوا کې د ماښام 5 بجې دي. شاهین بونری ته ورزو او د خبرونو لنډیز اورو.
ستړي مشه دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان په بلوچستان کې زلزلې لامل د مړو شمېر 515 ته پورته شوی او وستوالو د اژغورنې او مرستو هلې ځلې له ګواښ سره مخ کړي دي. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د وستوالو او ملیشز وکونو تربینس په برید کې 9 تنه وژل شوي دي. د پیښور په 400 روډ د سرکاري ملازمینو په یو بس کې د 13 ورځې د بمبي چاودنې لامل د وژل شوو شمېره 40 ته رسیدلې ده. د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا ویلي دي چې هیواد به د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او افغانان د خپل هیواد راتلونکي باید په خپل وټاکي. چنتا د ولسمشر حامد کرزی د سفر پترس کې افغان او چینایي چارواکو د همکاریو درې سندونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د بهرنیو ځواکونو وتلو ته چمتو دي. زلمی رسول د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د جمعې په ورځ وینا کوله. د ملګرو ملتونو امنیتی شورا په غوس اکثریت هغه مسوده منظور کړي چې پکې د شام د کیمیاوي وسلو لمن زوړلو غوښتنه شوې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران له صدر حسن روحاني سره په ټلیفون خبرې کړي او دا لسبان دي ډیر شکلونو راهیسې د امریکا او ایران د ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ خبرې وي.
شاهین بنیرې او چې تاسو لاند خبرونه وړاندې کل د خبرونې په دې برخه کې مطبوعاتو ته کتنه کوو. سراج ظهیر د پاکستاني ورسپانو او ملیحا میرزاده د نړیوالو ورسپانو مهمه برخه دراوروي.
نن ایکسپریس ورسپانې خپلې ادارې کې د وزیر اعظم نواز شریف په هغه مرکه لیک کړی دی کوم چې هغه امریکایي اخبار وال سټریټ جرنل ته ورکړی دی. دې مرکه کې د نواز شریف وینا و چې پاکستان غواړي چې طالبانو سره خبرې اترې وکړي، خو دوی به اول وسلک دي د پاکستان آئین او قانون به مني. ادارې وایي چې دې سره د مذاکراتو لړکی بعضی شکونه هم لري شو او هر ریاست کولای شي چې بعضی معاملو کې د لچک نکار واخلي، خو چرته چې د ملکی اقتداري اعلی او آئین خبره راشي د هغه چرته هم سرغړونه نشي کېدی. نو ځکه هم پاکستان حکومت د طالبانو او باغیانو سره د مذاکراتو لړکی بعضی اصول او قاعدې لري. دریا اخیر کې لیکي چې دې کې هیڅ بد خبره نشته که طالبان د ولس د خوشحالۍ او وطن د ترقۍ په خاطر وسله وغورځوي او مذاکراتو ته کینی. دا د ټول ولس او پخپل طالبانو په ګټه کې دي او بل دا چې یو مهذب معاشره هم دا قسمه جنگ جګړه نشي برداشت کولی. نو باید چې طالبان د حکومت دې وړاندیز نه ګټه پورته کړي. بل طرف ته جنگ ورسپان خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ په نیویارک کې د ټاکل شوی ملاقات نه درې ورځې وړاندې جمو کې د هند په پوځي کیمپ باندې حمله کې د یو کرنل په ګډون 14 هندي پوځیان مړه شول، چې لکه مې په ډاګه شو چې د دوانو ملکونو ترمنځ د امن لپاره هلو ځلو کې د خندانو اچولو کوشش روان دی. ادارې وایي چې د تیر وختونو پرنګ دازل هم اندېښنه څرګندېده چې دې پړه به هم هندوستان د پاکستان په سر وغورځوي او دا شان با د پاکستان او د هند وزیر اعظمانو ملاقات په خطر کې پریوزي. خو د دې پترس کې د هند وزیر اعظم ډیر د خوښیارتو بیان ورکړو چې د دې نه با د پاکستان او هندستان تعلقات نه متاثر کیږي. د ادارې په وینا چې د پاکستان او افغانستان د نن د مختلفو ډلو سره د خبرو اترو په ذریعه د امن راوستلو لپاره کوششونه دي او که د پاکستان او هندستان د تعلقاتو بحالۍ لپاره هلې ځلې دي، د دې د ناکامولو لپاره امن مخالف ډلو خپلې کاروایانې توندې کړې دي. نو بای چې د پاکستان او هندوستان مشروالي د دې هر سپرته د تعلقاتو او منطقې کې د امن لپاره خپل حل ځلې او مذاکرات جاری وساتي او د امن دشمن خلکو د ملا ماتولو لپاره یو موټی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ په کشمیر کې د وسلوالو د برید باوجود د خپل پاکستانی هم منصب سره خبرې اترې د کولو فیصله کړې ده. په دغه برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شو. هند داوا کوي درې وسلوال له پاکستانه کشمیر ته وړېدلي وو. د ورځپاڼې په خبره وسلوالو سرحدي سیمې ته نږدې اول په یو پولیس تاڼه برید وکړ چې وروسته بیا د ګاډي د تختولو او د ډرایور تر وژلو پس په یو پوځي کیمپ حمله وکړه. په برید کې درې سرتیري وژل شو. د وسلوالو خلاف ځواکونو تقریبا ټوله ورځ کاروایی وکړه.
ورځپاڼه لیکي لبرید وړاندې هم د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ ملاقات ته نه کولو پاړه منموهن سنگ د خپلو سیاسي مخالفینو لخوا تر فشار لاندې و. د مخالف سیاسي ګوند بھارتی جنتا پارٹی یو ویان پرکاش جاویدا کرویل چې ښاغلی سنگ په وضاحت ورکولو کې پاتې راغلو چې د نواز شریف سره ملاقات ولې ضروری دی. خو منموهن سنگ چې د پاکستان سره د معاملې په حق لای مستقل ملاتړ ښودلی دی، داسې اشاره ورکړه چې له پلان شوي ملاقات نه پشا کیږي. ورځپاڼه زیاتوي په 2008 کې په ممبئی کې د لسو پاکستانی وسلوالو لخوا د برید وروسته په 1300 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو کې خواله راغلی دی. په هند کې ډیر خلک په مئی کې د نواز شریف منتخب کېدلو سره ډیر هیله من شو چې نوموړي په خپل انتخابي کمپین کې د هند سره ښه تعلقات جوړول یوه مرکزي نقطه ګرځولې وه. بلخوا وال سټریټ جرنل لیکي هغه کمپنی چې د امریکا د دفاع وزارت لخوا ورته په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته خوراکي سامان در رسولو ټیکا ورکړل شوی ده، د ایران له لارې سامان افغانستان ته رسولې چې له امریکایي بندیزونو نه ممکنه سرغړونه ده. ورځپاڼه په دغه پروسه کې د ونډه لرونکو تاجرانو او د تجارتي ایمیلونو په حواله لیکي ان هم اف زیډ سی او په نوم کمپنی تیر کال د ایران د بندر عباس د بندرګاه د استعمال سره سامان او تعمیراتي مواد کوزولو چې وروسته بیا په ایران کې نوروسي تاوړل کېدلو. د کابل سره نږدې د بګرام په پوځي اډه کې د سامان ګودام د جوړولو سره ان هم کمپنی په دې پوزیشن کې شو چې د امریکا نه په جون 2012 کې د سامان د رسد کانټراکټ ترلاسه کړي. د امریکا د دفاع د وزارت اندازه ښایي چې د ان هم سره د سپلای معاهده د 8.1 بلین ډالرو برابر ده. د دې سربیره له دغه کمپنی سره په بیړني حالاتو کې د سامان رسولو لپاره د اضافي 1.5 بلین ډالرو حد ټاکل شوی دی. ورځپاڼه د ځینو سنو او پخوانو امریکایي چارواکو د خولې لیکي واشنگټن د اوږدې مودې راهیسې د ایران د یوازې کولو کوشش کړی دی، خو بیا هم وخت په وخت د هیواد نه مرسته ترلاسه کړې ده. د مثال په توګه په 2001 کې د طالبانو حکومت په نسکورولو کې او د صدام حسین د واک نه د لرې کېدلو پس عراق په مستحکم کولو کې.
ملیحا میرزاده وا چې نړیوال ورځپاڼو ته کتنه کوله. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره ټلیفوني خبرې کړې دي. دا په 1300 باندې 1300 کلونو کې اول وار دی چې په دومره لوړه کچه امریکایي او ایراني چارواکي په خپلو کې خبرې کوي. د ولسمشرانو اوباما او روحاني د پرونیو خبرو جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې ورکړي.
جمهور رئیس اوباما پرون د ایران د ولسمشر سره تر ټلیفوني خبرو وروسته خوشبيني څرګنده کړه چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندیښنو د کمولو لپاره یو موافقه کېدلې سي.
Now we're mindful of all the challenges ahead. The very fact that this was the first
اوباما وویل موږ هغه ټولې ستونزې په نظر کې لرو چې مخې ته پرتې دي. دا حقیقت چې د 1909 میلادي کال راهیسې اول وار دی چې د امریکا او ایران ولسمشران خبرې کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ ژور عدم اعتماد څرګندوي، خو دا په عین حال کې د هغې سختې گذشتې څخه د تیرېدو او مخکې تګ څرګندونه هم کوي. جمهور رئیس اوباما او حسن روحانی پرون په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر له نیویارک بیرته تهران ته د ستنېدو په حال کې و خبرې کړې دي. د ولسمشر اوباما د دفتر ایول ورود به چارواکي ویلي ایرانی لوري امریکایانو ته خبر ورکړی و چې حسن روحانی غواړي مخکې تر دې چې له نیویارک ولاړ سي د جمهور رئیس اوباما سره خبرې وکړي. د دې چارواکي په وینا د اونۍ په پیل کې داسې هڅې روانې وې چې ولسمشر اوباما او حسن روحانی مخامخ خبرې وکړي، خو ایرانی لوري وویل چې دا سی ګام پورته کول به مسایل پیچلي کړي. د لوړوت به امریکایي چارواکي چې نوم یې په رپورت کې نه دی اخیستل سوی زیاته کړي چې ولسمشر اوباما د حسن روحانی سره په خبرو کې د هغو درو امریکایي وګړو د برخلیک په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې چې اوسمهال په ایران کې بندیان دي. رپورټونه وایي چې ولسمشر اوباما هوایي ډګر ته په لار کې حسن روحانی ته ټلیفون کړی و. جمهور رئیس اوباما د دې خبرو په اړه
I do believe that there is a basis for a resolution. Iran's supreme leader has issued a fatwa.
زه باور لرم چې د حل لپاره زمينه ستا. د ایران ستر مذهبي مشر د اټومي وسلو د تولید پر ضد فتوا ورکړي او ولسمشر روحاني دا راکړ چې ایران به هیڅکله هم اټومي وسلې جوړې نه کړي. ما هم مرتوازه کړ چې د ایرانیانو د دې حق درناوي کوي چې د ایران د مسؤلیتونو د ترسره کولو په چوکاټ کې سولېز اټومي ټکنالوژي ولري. د ولسمشر اوباما په وینا د ایران جمهور رئیس دایوي موافقه درمسته کېدو لپاره د خبرو پر چټکتیا ټینګار کړی، خو تر څه باندې درو لسیزو وروسته د خبرو دغه سپایل د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي کړکېچ تر کومه حده حل کولای شي. د ویرجینیا په پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد بهمن دیبا ازادي راډیو ته وویل چې دا د دواړو ولسمشرانو لپاره یو بریالی ګام او یو مثبت حرکت ګڼل کېدلای شي، خو ستونزې ټولې په یو وخت نه شي حل کولای.
بدون شک مسائل موجود بین دو کشور حد عمیق و حد زیاد هستند و برای پیچیدگی
دی وای شک نسته چی د دوړو هوادونو ترمن مسائل دوم رزیات او جوړ دي چې په وار خبرونه سیال کېدلې خدا ګم ټول مسائل تر سیور لاندې کوي دا یو مهم پایل دی چې شاید د دوړو هوادونو خلک د ډیری مودې راهیسی ورته انتظار او د دوړو هوادونو ترمن د تماسونو د پایل لپاره واشه مقدمه ده ولسمشر حسن روحانی تر دې ټلیفوني تماس مخ کې په خبرو کې امریکا ته د ستر ولس خطاب کړی و چې دا د ایران د مخکنی ولس شرد سرګندونو سره نه لګیږي حسن روحانی تیرونی په نیویارک اعلان وکړ چې د اکتوبر په میاشت کې به د جنیوا غونډې ته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو مکمل پلان وړاندې کړي ترڅو دغه لسکلنه لانجه بل اخر پای ته ورسیږي
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د ایران د ولسمشر حسن روحانی ترمنس په ټلیفون خبرې شوې راپور تاسو د زموږ د همکار فرشتې جلال زین اوریدو په موضوع کې پاتې کیږي د امریکا په خوانی سفارتکار یان سی کروکر په نیویارک کې د ایرانی ډیپلوماټانو سره د لیدلو نه پس ویلي د ولسمشر حسن روحانی ژمنې په خپل ځای خو مهمه بدوي چې ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو د اندېښنو د ختمولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي نوموړی په لبنان کویت شام او پاکستان کې د امریکا د سفیر په توګه پاتې شوی او د مهال د ټکساس د یو پوهنتون مشر دی د مشال لډیو انګلیسي څانګې په دې موضوع راپور برابر کړی چې ژباړه د تګل ایاز وړاندې کوي
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډه کې د ایران سفارتکارانو سره د ملاقات وروسته د امریکا په خوانی سفارتکار ریان سی کروکر وای چې امریکا د ایران لخوا عملی اقدامات کتل غواړي نو موړي د دې پښتنې په جواب کې چې د ایران ولسمشر حسن روحانی تیرونی هله سرګند کړي چې د اټمی پروګرام پر سر به نړیوال طاقتونو سره د دریو نشپګو میاشتو کې یوې موافقه ته ورسیږي په اړه ویل د ایران ولسمشر او بهرانو چارو وزیر دا خبره سوزل کړي ما هم اوریدلی دا غلاره ده چې موږ له اتو کالو رئیس پرې روان یو خو دې هیڅ ګټي نه خو ایران ته رسیدلی او نه هم نړیتا دا وخت دی چې موږ په نو ولارو غور وکړو چې دواړه پکې بریالي شي زما په ان چې سمره ما ایرانیان واوریدل نو د دې دواړو لپاره د ګټي صورتحال دی ځکه چې نړیوال ټولنه به په دې خبره مطمئن شي چې ایران د اټمی وسلو تر لاسه کولو حسن کوي د یو لسم ستمبر ته غریز بریدون وروستو د امریکا او ایران ترمنځ د افغانستان او عراق په اړه پټي خبري شوې وي او د دې ذکر په نیویارک ورسپانه کې هم شوې دا چې آیا د واشنگتن او تهران ترمنځ پټي خبري په نیویارک کې د ملاقات سبب جوړ شوې نو ریان سی کروکر په جواب کې ویل
Let me be very clear. The talks I had with the Iranians after
یو خبر ډیره واضحه کول غواړم چې د یولسم ستمبر تر پیښو وروسته له ایرانی چارواکو سره د افغانستان او عراق په اړه خبري پټینه وی دغه خبرو رسمي اختیار راکړ شوی وو دغه وخت رسنو ته کتنه وکړې نو په هغه کې هم د خبره راغلی خو هغه وخت دا یو خبر نه وو په هغه وخت کې ما د خبره احساسوله چې دغه خبره تریبا مرستي وکړي کچری د امریکا او ایران ترمنځ اړیکی عادي حالت ته راځي نو په سیمه به د دې اثرات سبي او افغانستان او عراق به د دې څنګه ګوري ریان سی کروکر د دې په اړه ویل
I think in those two countries both of which I served as American ambassador in it would be warmly welcomed
زما په خیال دغه دواړه هوادونه با چې زه پکې سفیر پاتې شوی یم توت هرکلی وکړي عراقیان دا فکر کوي چې دوی د امریکا او ایران په منځ کې نښتی دي زه هیله من یم ځکه چې ما په خوا دوی اوریدلی دي او غواړي چې د امریکا او ایران ترمنځ تعلقاتو کې خواله د دوی په ګټه دي او د هغوی جنگ به آسان شي همدارس چې کله مونږ له ایران سره خبرې کولې چې د مستحکم افغانستان لپاره په ګډه سرکار وکړو نو افغان چارواکو د دې خبرې هرکلی کړی وو ریان سی کروکر زیاته کړه چې په سیمه کې نور داسې هوادونه شته چې په اړیکو کې خوالی په اړه ډېری اندېښنې لري او دغه اندېښنو لري کول لپاره به کار کول پکار وي او دا خبره به ورته باوري کو چې د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې پر ځای کې دل دغه هوادونو په ګټه دي
ګل ایاس چارواکی وای بهرنیو سفیرو په میدان وردګ ولایت کې پر طالب وسلوالو بریدونه کړی دي چې پکې وته نو وسلوال طالبان وژل شوی دي دوی وای په وژل شو وسلوالو کې یو قومندان هم شامل دی سید شاه سقیم له افغانستان
هوایی برید بهرنیو سرتیرو تیر شپه د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو محلي ډله کړای دی چې پکې د یو قومندان په ګډون وو تنه طالب وسلوال وژل شوی دی په برید کې د طالبانو وژل شوی قومندان دلاغا نومیږي. د میدان وردګو د والی ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي په عملیاتو کې له طالب وسلوالو څخه وسلې او څو کړۍ ماینونه هم د سرتیرو لاسته ورغلي دي.
په خلو سیمه کې تیره شپه د ایتلافي ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د یوه سیمه ییز قومندان دلاغا په ګډون وطنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دې عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو مخالفینو څخه یو میل کلاشینکوف، یو میل یو ټاکا ټوپک، اته پیره د هوان مرمۍ، دوه پیره مزایل، څلور لاسي بمونه او یو شپنی دوربین هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی.
خوګیاڼی وایي په دې سربیره بیا افغان ځانګړو ځواکونو د میدان وردګو په سیدآباد کې یو تن وسلوال ژوندی نیولی او په چک کې بیا د سړک پر غاړه د ځای پر ځای شوي مین د چاودېدو له امله د ملي اردو یو سرتیری ژوبل شوی دی. طالبان په جلریز کې پر خپلو ملګرو د بهرنیو سرتیرو د برید په اړه ناخبري ښیي. دوه ورځې وړاندې هم د میدان وردګو په بیلابیلو ولسوالیو کې د عملیاتو له امله 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ژوندي نیول شوي وو.
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د عامو وګړو پر موټر د ماین چاودنه شوې ده چې په کې لس تنه عامو وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دوی وایي په پیښه کې ټپي شوي کسان د غزنی ملکي روغتون ته لېږدول شوي دي. بیا هم سید شاه سقیم.
چاودنه نن سهار د غزنی په دیک ولسوالۍ کې له عامو وګړو پر یو ډک موټر شوې ده چې په کې درې تنه وژل شوي او اووه نور ژوبل دي. په ژوبلو شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي وایي پیښه نن سهار د اووه بجو په شاوخوا کې شوې ده. دی وایي وژل شوي کسان یو موټر چلوونکی او دوه کلیوال دي او په ټپي شویو کې بیا د دوو تنو روغتیایي حالت نازک بولي. نن سهار په شپږ بجې او 15 دقیقې د عامو وګړو یو موټر له تاسنګ کلي څخه ښار ته پر لاره و چې د سړک پر غاړه په ځای پر ځای شوي ماین ختلی دی. په دغه پیښه کې درې تنه وژل شوي چې یو موټروان او دوه کلیوال دي او اووه نور بیا ژوبل شوي دي. په ژوبلو شویو کسانو کې دوه تنې ښځې او یو ماشوم شامل دي. چارواکي د سړک پر غاړه د ماین ښخول د طالب وسلوالو کار بولي خو دغې ډلې لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې هم د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د عامو وګړو یو موټر پر ماین ختلی و چې پکې 24 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.
سید شاه سقیم په افغانستان کې. د افغانستان په اړه یو بل راپور. د امریکې د دفاع مرستیال وزیر وایي دوی هیله مند دي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ ستراتیژیک تړون په اکتوبر میاشت کې وشي. خو بل پلو افغان ولسمشر وایي لویه جرګه د دې پریکړه کولی شي. فرانس پریس اژانس دا موضوع په یو راپور کې راخیستی چې ژباړه یې له ویدمې وروسته درته وړاندې کوو. د فرانسې خبری اژانس په یو راپور کې لیکي د امریکې د دفاع وزارت یو لوړ پوړی چارواکي د جمعې په ورځ ویلي دا به یو غمیزه وي چې د افغانستان او امریکې ترمنځ خبرې ترې ناکامې شي او هغه تړون ونه شي چې تر مخه امریکایي ځواکونه له 2014 کال نه پس هم په افغانستان کې پاتې کېدای شي. د امریکې د دفاع مرستیال وزیر ایش کاټر وایي د رواني میاشتې په سر کې کابل ته د خپل سفر پر مهال د کابل چارواکو ته ویلي ولسمشر اوباما غواړي چې دغه دوه اړخیز امنیتی موافقه زر نظر وشي سو امریکایي پوځي کمانډانانو ته په افغانستان کې پاتې کېدل یقیني شي. نوموړی وایي امریکا ځکه دا موافقه زر نظر کول غواړي چې دوی او اتحادیانې بیا د پلان جوړولو جوګه شي. ایش کاټر زیاتوي دا به بدمرغي وي چې دا موافقه زر نظر ونه شي ځکه اکثر افغانان د دې خبرې طرفدار دي چې اتحادي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، افغان ځواکونه پیاوړي کړي او دوی د ښه ژوند د تیرولو جوګه پاتې شي. فرانس پریس اژانس لیکي د ایش کاټر د دغو سرګندونو نه د امریکا بې صبري ښکاره کیږي ځکه یاد امنیتي موافقه د افغانستان د انتخاباتو او د افغانستان نه د ناټو د ځواکونو د وتلو سره تړلې ده. ایش کاټر وایي دوی تمه لري چې په اکتوبر میاشت کې د افغانستان او امریکې ترمنځ ستراتیژیک تړون وشي سو دوی د 2014 کال نه پس د افغانستان لپاره خپل پوځي کړنلاره وسنجول شي. امریکا په پام کې لري چې د افغانستان نه د خپل 5000 پوځیانو څخه یو برخه پوځیان بیرته وغواړي خو د 10000 په شاوخوا کې سرتیری په افغانستان کې پرېږدي. خو دا کار هله ممکن نه دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تړون لاسلیک شي. افغان ولسمشر حامد کرزي واشنگټن ته ویلي هغه د دې موافقې لپاره پراخ بنسټ ملاتړ ته اړتیا لري او اړ دی چې د دې لپاره لویه جرګه راوغواړي او دا کار وخت ته اړتیا لري.
دا مشال ریڈیو دا اتوار دا ورځې 19 پروگرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یو لس بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په یوونی م بجا
د باختر ستوري
په پوکم دوه بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسا دوه بجې
د مشال مرکه
په درې نیمه بجې
یادونه
په پوکم پنځه بجې
د افغانستان د سرحداتو پخوانی وزیر او د ولسی جرګې پخوانی غړی ببرک شینواری چې دا مهال په اسلام آباد کې دی مشال لډیو ته ویلي د دواړو ملکونو د ولسونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو اړتیا لیدل کیږي. نوموړي ویل په دې اړه بازار په کابل کې یوه غونډه جوړیږي چې د پاکستان نه به یو پلاوی پکې ګډون کوي. نو تفصیل د اسلام آباد نه ریاض موسی خیل راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان په دوره راغلي د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي ببرک شینواری د بلوچستان په زلزله خفګان ښکاره کو او زلزله ځپلو سره یې د خپلې خواخوږۍ څرګندونه وکړه. د ده په خبره د پاکستان او افغانستان ډیر سیزونه مشترک دي او دی غواړي چې د ولسونو ترمنځ تعلقات نور هم مضبوط کړي او هم په دې غرض به د نومبر په میاشت کې کابل کې یو غونډه کیږي چې پکې به د پاکستان او افغانستان خوښ زر کسان ګډون کوي. د غونډې د مقصد او پایلو په اړه ببرک شینواری
دا ټول په دوستۍ لارې څنګه تجارت څنګه وکړو. دلته ستا سرمایداران شي، هلته سرمایه گذاري کارخانې جوړ کړه، زموږ هغه راشي دلته څه کوي او ځینو ځای کې ویزې ته ضرورت پیدا نه شي. دا د خلکو مشکلات چې دواړو ملتونو په منځ کې ځینې سرحدي لارو په باره کې څنګه فیصله دا به وشي. په عین حال کې به داسې وموښیو چې یو تنفر وښیي چې د موږ دې جګړه کې مړه کېږو، دې کې موږ دواړه طرفه څه ګټه کړو او موږ ویلی شو چې دا جګړه د دواړو ملتونو په ضد ده.
مشال ریډیو چې کله د دغې د دوران د امنیتی وزې په حق له د نوموړي نو پختل نو دوی
هلته درې قواوې دي، یو زمونږ داخلي دي چې هغه دوه وزارتونه دي او یو انټلیجنس دی او دلته یو حساب قواوې دي چې ناټو هم دپکې او نورو هېوادو خلک هم دي. هر وارې چې لویه جرګه شوې دوی په ګډه باندې هلته دا کار کړی دی. ولې بیا کولای شو چې دی باندې چون دواړو ملتونو دغه خلک دلته سره غونډیږي؟ زه فکر کوم چې دومره بې همتي به زموږ حکومتونه مونږ نه کچ دې شیطانی جوړه کا.
د ببرک شینواری په خبره د غونډې تابعیا کولو کې ورسره د پاکستان نه جهانگیر بدر، افراسیاب خټک او دغه رنگ نور کسان مرسته کوي. کله چې مشال ریډیو د دغه غونډې په حق له د سېنېټر افراسیاب خټک نه تپوسو کو نو دوی
کوم غونډه کیږي دغه کې یو قسم ته د دوړو ولسونو ترمنځ د دوستۍ د ژبنې لپاره یو ناسته کیږي چې په کې یو ته پاکستانیان زی کابل ته او افغانان زموږ خوښي دی ټولیږي او موږ به هغه د پاکستان او افغانستان د خلکو د دوستۍ انجمن شروع کوو، ځکه چې دا ولسونه خو یو بل نه بېلېږي. حکومتونه په ځي، حکومتونه په راځي، حکومتونه په غلطۍ کوي، حکومتونه په ټیک کوي، خو په کار ده چې خلک یو بل ته لاس ورکړي او دا رونه خلک دی، دین یو دی، ژبه یو ده، کلتور یو دی، ډېر لوی مشترکات لري او موږ غواړو چې دې مشترکاتو ته د دوستۍ منظم انجمن شکل ورکړو.
د افراسیاب خټک په خبره د دې پروسې پیل په کال 2001 کې شوی وو او دغه لړکی لاهور او اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان د ولسونو شریک غونډه هم شوی وي، خو د بازي وجوهات لاملا دا سلسله رستو ادریدا او هیله ده چې نومبر کې کیدونکې دستوري سره به دا لړۍ یو وار بیا شروع شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زمونږ د مشال ریډیو نورې او اوس هم یو بل ریپورت. د پېښور پوهنتون پښتو اکاډمۍ لړخه د کتابونو د میلې په نامه د ورځنۍ نندارتون پای ته ورسېد. دغه نندارتون د پېښور پوهنتون په کلتوري موزیم کې جوړ شو چې د اکاډمۍ او دانش خپرندویه ټولنې کتابونه پکې په نیمه بیه نندارې او خرڅلاو ته وړاندې شوي. دغه نندارتون ته زموږ همکار باز محمد عابد ورغلی.
دغه نندارتون د پېښور پوهنتون پښتو اکاډمۍ له اړخه د سپتمبر په 26مه نیټه پیل شوی و او په 28مه نیټه پای ته ورسېدو. په دغه نندارتون کې د پښتو اکاډمۍ پر کتابونو سربېره دانش خپرندویه ټولنې هم خپل خپاره کړي کتابونه نندارې ته وړاندې کړي ول. د پښتو اکاډمۍ مشره سلما شاهین د نندارتون د پرانستې په مهال وویل چې له نندارتون نه یې مطلب دا دی چې د ځوان نسل پام کتاب لوستلو ته ور واړوي.
یو خدا دی چې پاکستان کې گرانی ډیره ده، نو موږ 50% ڈسکاؤنٹ باندې کتاب ورکو. بل دا چې نت په لار نیو جنریشن چې کوم دی کنه بیس خو کتاب دی کنه، نو کتاب نه لري شوی دی. په دې طریقه کو دی کتاب والی ول کتاب سره نږدې شي. درې ما خبر دا چې موږ کتابونه دې د پاره چاپ کوو چې دا خرچ شنو موږ پیسې هم ګټو.
لیکوال او تجزیه نگار شوکت شرر وایي چې د همدغه شان نندرتونونو له برکته پښتانه ځوانان د خپل کلتور او ادب سره آشنایی پیدا کولی شي.
ډیره خبر ده چې دا ځوانان جرکه علاقان دی د خپل تاریخ کلتور ثقافت نه خبر شي او په دې باندې پوه شي چې په دې منطقې کوم حالات دي، په هغې کې د دې تاریخ، د دې ثقافت، د دې شاعرۍ، د دې ادب چې کوم اهمیت لري. دا ډیره زیاته خبر ده چې داسې قسم نمایشونه وشي.
پېښور کې د افغان قونسلګرۍ کلتوري آتشي پروین ملال د کتابونو دغه شان ګډ نندرتون د کلتوري یووالي ښکاره مثال وګاڼه.
زموږ ښوونځو کې دغه ډول ګډون چې په دغسې نندرتون کې افغانان هم راغلي دي، دلته یې ګډون کړی دی، د غرفې خپلې لګولې دي. د دواړو هېوادونو په ځوان نسل باندې دا یو مثبت تاثیر اچوي. یوه هغه محصلین چې دلته په پېښور پوهنتون کې زده کړې کوي، افغانان محصلین چې دي، د خیبر پښتونخوا محصلین چې دي، د دوی په منځ کې یو د صمیمیت فضا جوړېږي. اسو خو موږ وایو چې کلتور مشترک دی، او بیا چې په عملي ډول یې کتابونه دلته ویني، دې نتیجې ته رسېږي چې و څونه یووالی سره لرو.
یو تن زده کوونکی خوشاله و چې د خپل مسلک سره برابر کتابونه یې په نیمه بیه اخیستي ول.
عمران شنا مې نوم دی، پښتو کې ماسټري امتحان اوس شوی دی. ما هغه کتابونه هم ولیدل چې تر اوسه پورې ما د ادبیاتو په تاریخ کې ما لوستلي وو، یا چې کوم نور کتابونه مونږ د کورس کوم کتابونه په هغه کې صرف مونږ نامې اورېدلې وې، او دلته په لایبرری کې نه میلاوېدل یا په نور ځایونو کې نه میلاوېدل، او که میلاوېدل نو هغه ډېر ګران وو. نو دغه یو فایده مونږ ته دا هم وشول، دغه غټ غټ کتابونه، دغه خخ کتابونه مونږ دلته په نیم قیمت باندې ترلاسه کړل.
د دانش پرندویه ټولنې یو تن مسول خوشاله چې په نندرتون کې زیات کتابونه خرڅ شوي ول.
د پښتو ډپارټمنټ نه او داسې نور د پښتو سره چې څوک مینه لري، د ډېر لرې لرې ځایونو خلک راغلي وو، موږ نه کتابونه واغستل په نیمه بیه باندې. موږ هم په دې ډېر خوشاله شولو. داسې نندرتون نه نور هم بل ځای کې جوړېږي، موږ به راځو او خپل کتابونه په نیمه بیه خرڅوو.
پښتو اکاډمۍ چې له نن څخه کابو شپېته کاله د مخه د پښتو ادب د پراختیا او د پښتنو د کلتور او تهذیب د ژوندي ساتلو په خاطر نه ستړي کېدونکي ګامونه پورته کړي، او هڅې دوام لري چې د نورو علمي او څېړنیزو کارونو تر څنګ وخت نا وخت د کتابونو نندرتونونه هم جوړوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، پېښور.
باز محمد عابد و چې د پېښور د کتابونو د میلې په اړه تاسو ته معلومات ترکول، او د دې خپرونې راپورونه هم دومره وو. د تلو نه وړاندې شاهین بونیرې تاسو ته د نن ورځې مهم خبرونه وړاندې کوي.
ستړي مشه ده وخت مهم خبرونه. د پاکستان په بلوچستان کې زلزلې له امله د مړو شمېره 1515 ته پورته شوې، او استوالو د ژغورنې او مرستو هلې ځلې له ګواښ سره مخ کړې دي. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د استوالو او ملیشیز وکونو ترمنځ په برید کې 9 تنه وژل شوي دي. د پېښور په چرسده روډ د سرکاري ملازمینو په یو بس کې د تیرې ورځې د بمی چاودنو له امله د وژل شوو شمېره 40 ته رسېدلې ده. د وژل شوو کسانو مړي د چرسده په بیلابیلو سیمو کې خاورو ته سپارل شوي دي. دا پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا ویلي دي چې هیواد به د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي، او افغانان د خپل هیواد راتلونکي باید په خپل وټاکي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي سمنې ته په وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل پاکستان په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې د عمل ملاتړ کوي. چین ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر په ترڅ کې افغان او چینایي چارواکو د همکاریو درې سندونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد د بهرنیو ځواکونو وتلو ته چمتو دی. زلمی رسول د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د جمعې په ورځ په خپلو خبرو کې د ترهګرۍ او سختدریزۍ د ګواښ خبرداری هم ورکړ. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په غوس اکثریت هغه مسوده منظوره کړه چې پکې د شام د کیمیایي وسلو له منځه وړلو غوښتنه شوې ده. په دې پریکړه لیک کې ویل شوي دي که چېرته شام سرغړونه وکړي نو له ناوړه نتیجو سره به مخامخ شي، خو د دې لپاره باید چې د امنیت شورا یو بل قرارداد منظور کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران له صدر حسن روحانی سره په ټلیفون خبرې کړې، او دا له سبان د 150 کلونو راهیسې د امریکا او ایران د ولسمشرانو ترمنځ لومړی خبرې وې. ولسمشر اوباما د غرض ویلي هیله مند دي چې د ایران د ایټمي پروګرام لانجې د حل کولو لپاره کېدی شي له ایران سره کومې موافقې ته ورسېږي. او په چین کې سبان د نوي ماشومان او دوه ښځې د غواکارو له ولقې څخه خوشې کړل شوي دي. د چین سرکاري میډیا وایي پولیسو د چاپو پر مهال په 11 صوبو کې سبان د 300 مشکوک کسان نیولي دي. معلومه نه ده چې تختول شوي ماشومان او میرمنې کله خوشې شوي دي.
شاهین شاهین بونیرې او چې تاسو ته لاند خبرونه وړاندې کول. د همدې سره د خبرونه او د مشال لډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. خو د تګ نه وړاندې یو یادګیرنه وغه ده چې که تاسو په دې خبرونه باندې څه تنقید کول غواړئ، څه تبصره کول غواړئ، یا د مشال لډیو په کومه بله خبرونه باندې بېلابېلې لارې دي، تاسو موږ سره اړیکه نیولی شئ په 00 420 11 41 1 په دې نمبر باندې خپل پیغام ریکارډولی شئ. که ایمیل رالیږئ پته مو ده مشال لډیو MASHRADIO@RFERL یعنی ریڈیو فری یوروپ ریڈیو لیبرٹی .org. د همدې سره د خبرونې وخت پای ته رسیږي. پروډوسر احمد شاه زمي، تخنیکی همکار اسحاق خان اميري، زه نجیب عامر، زما همکار شاهین بنيره او د مشال ټول ټیم تاسو نه اجازه غواړي. خو روانو سپو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونې اوریدئ. د خدای پامان.